وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوري چې د ناټو د مشرانو غونډه نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې کیږي. د دې غونډې په جزئیاتو مو خبرو چې خاید افغانستان په اړه پکې خبري وشي. نور رپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په موسکو کې د روسیې، ازبکستان او تاجکستان د ملي امنیت سلاکارانو سره د تروریزم د مبارزې او همدارس د سولې د ټینګښت په مسایلو خبرې کړې دي. کاناډا ویلي دغه هیواد به له بیلابیلو لارو له افغانستان سره ژمنه پاتې وي او مرستې به ورسره کوي، او همدارس تمه ده نن په بروکسل کې د ناټو یوه سرمشریزه وشي چې د امریکا ولسمشر هم ورځي. پوره خبرونه. افغانستان او روسیه د تروریزم په خلاف او د سولې په ملاتړ په یو هر اړخیزه میکانیزم کار کوي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپل روسی سیال نیکولای پتروشف سره نن په لیدنه کې کړې ده. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي ښاغلی اتمر او ښاغلی پتروشف په سیمه او افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره د هیوادونو ګډې هڅې اړینې بللې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې په روسیه کې د لوړ رتبه امنیتي مسؤلینو اتم کانفرنس کې ګډون کړی، د ازبکستان او تاجکستان د ملي امنیت سلاکارانو سره هم لیدلی دي. د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار سره ښاغلی اتمر دغه هیواد ته د افغان ولسمشر په ژر کېدونکي سفر، امنیتي همکاریو او لویو جرمونو خبرې کړې دي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار سره په لیدنه کې ښاغلی اتمر په سرحدي مسایلو، امنیتي همکاریو او له تروریزم سره په مبارزې خبرې کړې. په موسکو کې د لوړ رتبه امنیتي چارواکو اتم کانفرنس دوه ورځې مخکې پیل شوی و او نن وروستۍ ورځ ده. د ناټو تر یوې سرمشریزې مخکې د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو ویلي کاناډا به له بیلابیلو لارو له افغانستان سره ژمنه پاتې وي. هغه نن په بروسل کې خبریالانو ته وویل که څه هم اوس په افغانستان کې سرتیری نه لري، خو په پراختیایي او امنیتي چارو کې له دغه هیواد سره مرسته کوي.
A strong partner in NATO in many different ways.
کاناډا په بیلابیلو برخو کې له ناټو سره کلکه همکاري لري. موږ په افغانستان کې یو لسیزه ښه خدمت وکړ. موږ هلته په پراختیایي چارو او امنیتي مسؤلیتونو کې خپل ونډه د مرستې په ورکولو ادا کوو. موږ اوس هلته کوم سرتیری نه لرو، خو له بیلابیلو لارو له دغه هیواد سره مرستې ته چمتو یو. د ناټو په دې سرمشریزه کې په افغانستان بحث نه کیږي، خو چارواکي په حاشوي غونډو او کانفرنسونو کې د افغانستان په اړه د خبریالانو پوښتنې ځوابوي. په هلمند کې نن په واشیر ولسوالۍ ته نږدې یو موټر بم حمله شوې ده. د هلمند امنیې قوماندانۍ ویاند عبدالسلام افغان وایي نن ماسپښین واشیر ولسوالۍ ته نږدې دغه موټر بم حمله په امنیتي سرتیرو شوې چې تلفات هم لري، خو شمېر یې نه دی معلوم. د هلمند والی ویاند عمر زوک هم پیښه تایید کړې او ویلي دي په دې اړه به بشپړ معلومات وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د ملي امنیت یوه سرچینه بیا وایي موټر بم برید د ملي امنیت په مدیریت شوی چې شپږ تنه د مدیر تورجان په ګډون پکې وژل شوي دي. طالبان د دې پیښې مسؤلیت اخیسته. قاري یوسف احمدي وایي د ملي امنیت مدیریت ودانۍ ویجاړه کړې او اته تنه پکې وژلي. دوی وایي چاودنه د کورلا ډوله موټر په وسیله شوې ده. او د افغان حکومت اجرایه ریاست وی عبدالله له هم د جمعیت اسلامي ګوند غړی دی. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جوید فیصل نن په کابل کې د خبری غونډې پر مهال وویل ښاغلی عبدالله د کاري مصروفیتونو او سیاسي موقف په خاطر نشي کولی په رهبری شورا کې پاتې شي، خو له هم د دې ګوند غړی دی.
بدون شک حقوقی جمعیت کې دی یوازینی بحث موجود و د هغه اوسنی کاري مصروفیتونه.
د سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې مخکې د جمعیت ګوند رهبری شورا د څه باندې شپېتو غړو نومونه اعلان کړل چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نوم پکې نه و. عبدالله عبدالله د 2013 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمعیت ګوند له ادرسه ځان نومولی و. د ناتو سازمان سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل نن به د ناتو غړي هیوادونه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په برخه کې له نړیوال ائتلاف سره په یو ځای کېدو موافقه وکړي. هغه دا خبره نن په برسل کې د ناتو غړي هیوادونو د مشرانو تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړه. ښاغلی ستولتنبرګ وویل که څه هم دا پلان په عراق او سوریه کې د ناتو جنګي ماموریت نه برابروي، خو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ناتو سازمان غښتلی پیغام وړاندې کوي. د اروپای شورا مشر ډونالد توسک وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې په ځینو مسایلو د حل لارې په لټولو کې پاتې راغلي. هغه دا خبره نن د بلجیم په پلازمینه بروسل کې خبریالانو ته وکړه. ډونالد توسک وویل په ګڼو مسایلو له ټرمپ سره په یوه لیکه روان یو، خو داسې ښکاري چې ټرمپ د روسیې او اوکراین د لانجو په سر له موږ سره ګډ دریز نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په خپل لومړي بهرني سفر کې د اروپایي شورا له مشر ډونالد توسک، د اروپایي کمیسیون له مشر یان کلود یانکر، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګرینی او د اروپایي پارلمان له رئیس انتونیو تاجانی سره کتلي. ټرمپ به وروسته د فرانسې له نوي منتخب ولسمشر ایمانویل ماکرون سره هم وګوري. او روسیا وایي د اسکندر ام لری واټن ویشتونکي بالستیک راکټونه د تمرینونو په خاطر تاجکستان ته استولی دي. دا لومړی ځل دی چې ماسکو داسې راکټونه منځنۍ آسیا ته لیږي. د روسي پوځ د مرکزي حوزې قومندان ډګر جنرال ولادیمیر زرادوتینسکي نن وویل دا راکټونه به د تروریزم ضد په مبارزه کې د تمرینونو پر مهال وکارول شي. دا تمرینونه د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو له تروریزم سره د مبارزې مرکز له لوري د میل د شمې د جون تر لومړی دوام کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل چې زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د ناتو د مشرانو غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کیږي. د ناتو عمومي مشر ویلي د دې غونډې په څنډه کې به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه خبرې وشي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې افغان چارواکي وایي افغانستان په راتلونکو طبیعي خطرونو سره د مقابلې لپاره د اساسي بنسټونو بیا رغولو ته جدي اړتیا لري. لدی مو خبرو چې وی باوري افغان سرچینی ویلي چې د تختول شوی فنلندۍ میرمن د خلاصون لپاره چټک عملیات روان دي. دوی وایي دوی ګمان کوي چې دا به یو جنایي پیښنه بلکې و تروریستي پیښوي. په یو بل ریپورت کې بواوري چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حمله په تړاو جوړ شوی نظامی محکمه لس مسول کسان په سزا محکوم کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
پرون زمونږ لومړنۍ محکمه وا په محکمه کې فیصله وشوه درې نفرو ته یو یو کال د قتی حبس ورکړل شو. یو یو کال د دین علاوه 15 تنو ته دوه دوه کال تنفیذی حبس ورکړل.
په یو ریپورت کې به د خغلی وزیري بشپړ څرګندونه واوري. مصر او بحرین هم له سعودي عربستان او متحده عربي امارات سره د قطر د الجزيري تلویزیون د ویب سایټونو په بندولو کې لاس یو کړ. دا موضوع هم څلور وخت وسینې نور ریپورتونه مر سره دی لمکسر اوسه. تاسو د ازادي رادیو واوري. د ناتو د مشرانو غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کیږي. د ناتو عمومي مشر ویلي چې د دې غونډې په څنډه کې به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه خبرې وشي. یانس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو مشرانو تر غونډې مخکې په دې اړه خبریالانو ته خبرې وکړي. د افغانستان وضعیت ډیر ستونزمن وباله، خو ویل چې ناتو به په دغه هیواد کې خپل جنګي ماموریت له سره نه پیلوي. ملالۍ بشیر په اړه رپورټ لري.
د ناتو عمومي منشي وایي چې افغانستان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. ینس ستولتنبرګ دا خبره نن په بروکسل کې د ناتو مشرانو تر غونډې مخکې د ناتو ائتلاف په مرکزی دفتر کې وکړه. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به په افغانستان کې جنگي ماموریت نه پیلوي. د ناتو عمومي مشر ویل چې په دغه هیواد کې به د روزنې، همکارۍ او مشورې ورکولو ماموریت ته دوام ورکړي. دی وایي په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. کله چې د 2014 کال په پای کې ناتو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورساوه، هیڅ چا نه ویل چې د دې هیواد وضعیت به ساده او پرته له ستونزو وي. خو موږ وکړای سول افغان ځواکونو ته روزنه ورکړو او پیاوړي یې کړو، او دا ځواکونه اوس توان لري چې په خپل هیواد کې د امنیت وستلو مسؤلیت واخلي. دا یو ښه او مهمه لاسته راوړنه ده. ناتو به په افغانستان کې د روزنې، همکارۍ او مشوره ورکولو ماموریت ته دوام ورکړي. ناتو په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د دغه هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه روزي او مشورې ورکوي. ستولتنبرګ وویل چې نن د ناتو د مشرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو ماموریت په اړه هم خبرې کیږي، خو افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په اړه به پریکړه وروسته کیږي. د ناتو سرمنشي د وسلوالو سخت دریځو پر وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه وستایله. ده وویل چې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو پر وړاندې د افغان ځانګړو ځواکونو عملیات اغیزمن وو. دغه ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو پر ضد په مبارزه کې برخه اخلي. افغان حکومت شاوخوا یوه میاشت مخکې وویل چې په دغه هیواد کې د داعش سخت دریځ ډلې مشر عبدالحسیب په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د ناتو عمومي منشي همداراز وویل چې د دې ائتلاف غړي به نن د داعش پر ضد د مبارزې په اړه هم توافق ته ورسیږي.
We will agree an action plan today.
دای وای نن به موږ د یو عملی پلان په اړه توافق ته ورسیږو چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ناتو هڅې لا زیاتې کړو. دا پلان زیات عناصر لري او له دغو عناصرو څخه یو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف سره یو ځای کېدل دي. دا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د یووالي لپاره یو قوي سیاسي پلان ته زمینه برابروي او همداراز د ناتو او د دې ائتلاف د غړو د هڅو ترمنځ د هماهنګۍ یو عملی چوکاټ رامنځته کوي. خو ستولتنبرګ وویل چې په هغه صورت کې که ناتو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف برخه سي، له دې ډلې سره د مبارزې په برخه کې به محاربوي رول نه لوبوي. تر یوه کال لږ موده مخکې د امریکا ولسمشر ناتو یو زړه مفکوره بللې وه، خو اوس د دغه ائتلاف مرکز ته د غونډې لپاره رسېدلی دی. ډونالډ ټرمپ هم په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې د پنجشنبې په ورځ په غونډه کې ګډون کوي او ویل کېږي دغه غونډه به پر دوو عمده موضوعاتو تمرکز کوي. لومړی موضوع دا ده چې د ناتو ائتلاف ټول 28 هېوادونه د نظامي مصارفو په اړه یوې موافقې ته ورسېږي، او بله دا چې د مې په 22مه په مانچستر کې تر حملې وروسته به د تروریزم پر وړاندې څه ډول
و موریدل چې د ناتو د مشرانو غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کیږي. د ناتو عمومي مشر ویلي چې د غونډې په څنډه کې به په افغانستان کې د ناتو د قسم ملاتړ ماموریت په اړه هم خبرې وشي. دا به عجیبه وي چې ناتو یا د شمالي اتلانتیک شورا د یو لوی وسلوالې ټولنې په توګه تفسیر شي، خو د دې لپاره چې د نړۍ د دې ستر پوځي ائتلاف په اړه پوه شو، د نړۍ له نورو وسلوالو ائتلافونو سره د ناتو مقایسه مهمه ده. رضوان مراد په دې اړه چې ناتو څرنګه فعالیت کوي او ولې اهمیت لري، د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ د نورو وسلوالو ټولنو او یا ائتلافونو برعکس ناتو خپلې وسلې نه لري. د ناتو جنگي کشتۍ، جنگي الوتکې، میزایل او شاوخوا 3.5 میلیونه پوځي پرسونل د هغو 28 هیوادونو دي چې په دې تړون کې غړیتوب لري. یوازینی تجهیزات چې د ناتو خپل دي هغه یو شمېر څارګرې رادار لرونکي الوتکې دي. دغه راز له راتلونکي کال څخه به دا تړون 15 څارګرې بي پیلوټه الوتکې هم ولري. د ناتو تړون یا د شمالي اتلانتیک شورا اصلي مرکز د بلجیم په پایتخت بروکسل کې دی، او هر هیواد چې په دې تړون کې د شاملېدو شرایط پر ځای کړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کولی شي. بوسنیا، مسیدونیا او ګرجستان هغه هیوادونه دي چې دا مهال په ناتو تړون کې د شاملېدو پروسه پیل کړې ده. پخوانی شوروي اتحاد او اوسنی روسیا په مختلفو دلایلو سره د ناتو تړون د موجودیت دلیل دی. متحده ایالات پرته له شکه د ناتو تړون تر ټولو لوی او زیات لګښت ورکوونکی غړی دی، او همدې ته په پام سره د ناتو د فعالیت په څرنګوالي کې د امریکا دریځ او خبره لوی اهمیت او رول لري. خو د ناتو تړون پریکړې د غړو هیوادونو په اجماع سره کیږي، په دې معنی چې د البانیا د ویټو حق هغومره اهمیت لري څرنګه چې په دې تړون کې د امریکا د ویټو حق دی. څوک د ناتو چارې پر مخ وړي؟ ناتو هر اونۍ د غړو هیوادونو د استازو په سطحه په خپل مرکز بروکسل کې غونډه کوي، او د دې تړون د وزیرانو او مشرانو په سطحه کانفرنسونه بیا د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ لخوا تنظیمیږي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د دې تړون د مرکزي دفتر چارې پر مخ وړي. ستولتنبرګ د ناتو تړون امرونه نه صادروي، بلکې د غړو هیوادونو په اجماع سره د دې تړون په استازیتوب خبره کوي. ولې متحده ایالات ناتو تړون ته اهمیت ورکوي حال دا چې واشنگټن په پوځي چارو کې تر ډېره خپلې چارې په یوازې سر ترسره کوي؟ ناتو تړون هغه نړیوال فورم دی چیرته چې امریکا خپل پوځي توانمندي د مذاکراتو لپاره وړاندې کوي، او کولی شي چې په مختلف ډول سره د چارو د پرمخ بیولو لپاره د خپلو متحدانو نظر واخلي. ناتو کوم ماموریتونه پر مخ وړي؟ ناتو په بالکان سیمه کې د سولې په ټینګښت کې اساسي رول لري، او په افغانستان کې د طالبانو خلاف د دې تړون د تاریخ تر ټولو اوږد پوځي ماموریت پر مخ وړي. که څه هم اوس پخوانی شوروي اتحاد نشته، خو ناټو اوس هم روسیې ته د امنیتي ګواښ په نظر ګوري او د روسیې پولې ته نږدې د خپلو غړو هیوادونو ساتنه کوي. په دې سربېره ناټو تړون دا مهال د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې هم شاملېږي.
مخکې مو په رپورټ کې واورېدل چې ټاکل شوې ده د ناټو د مشرانو د نننۍ غونډې ترڅنګ د ناټو غړي هیوادونه د افغانستان په اړه خپلو کې خبرې وکړي. له دې سره سره په افغانستان کې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي او د ناټو عمومي مشر ین ستولتنبرګ هم د افغانستان وضعیت کړکېچن بللی. اصلي پوښتنه دلته ده چې افغانستان ته د زرګونو اضافي بهرنیو سرتیرو لیږل به څومره طالبان مات کړی شي. د دې او په افغانستان پورې د تړلو څو نورو مسلو د لارو خنتیا لپاره مصطفی صدیقی په افغانستان کې د ناټو د سازمان د لوړپوړي ملکي استازي کورنیلیو سیمرمن سره ځانګړې مرکه کړې چې صفی الله ستانکزی پښتو برخه ته راوړي.
ښاغلی سفیر سیمرمن، اوس وخت افغانستان ولې ناټو ته مهم دی؟
ناټو له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې و او زموږ ژمنه هم د دغه هیواد په اړه غښتلې ده. تیر کال په ورسا غونډه کې موږ په دریو ټکو موافقې ته ورسېدلو. لومړی، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او بنسټونو د مشورې، روزنې او مرستې لپاره له 2014 میلادي کال وروسته زموږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت دوام. دوم، په 2003 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل دوام. او دریم، له افغانستان سره زموږ د سیاسي او عملی همکاریو پیاوړي کول. نو په همدې اساس په افغانستان کې د ناټو اوږدمهاله ژمنې هم د دغه هیواد د امنیت او هم زموږ د خپل امنیت لپاره مهمې دي. دا به یقیني کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم امن پټنځای نه ګرځي او یو باثباته هیواد وشي.
امریکا متحده ایالاتونه او د ناټو متحدان اوس وخت افغانستان ته د زرګونه اضافي سرتیرو په لیږلو بحثونه کوي. آیا تاسو د پوځیانو د شمیر په اړه پوهیږئ او تمه ده څه وخت افغانستان ته ولیږل شي؟
هو، د غوڅ ملاتړ ماموریت د راتلونکي له هغې ډلې د سرتیرو د شمیر په اړه د ناټو د غړیو او متحدانو ترمنځ بحثونه روان دي. زه تمه لرم چې په راتلونکو اونیو کې ځینې پرمختګونه وشي، خو اجازه راکړئ تاسو ته ډاډ درکړم. په دې ټکي ټینګار مهم دی چې موږ به خپل جنګي ماموریت ته لکه چې آیساف و بیا نه ګرځو. لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غني د ناټو په کانفرنس کې د ویډیویي پیغام له لارې ویل، دا د اصلاحاتو په لور د افغانستان له حرکت د ملاتړ په برخه کې مهم دی. ډیره مهمه ده چې دا ماموریت په سمه توګه تمویل شي، څو وکولی شو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مشورې، روزنې او مرستې کار په ښه ډول مخته بوزو. په خاصه توګه د افغان ځانګړي ځواکونو روزنه او له هغوی سره مرسته ډیره مهمه ده، څو وکولی شي د افغانستان د ثبات لپاره په اغیزمنه توګه ګام پورته کړي او له ترهګرو سره مبارزه وکړي. دا د افغان حکومت د لارې له نقشې سره ډیره ورته ده. خو اجازه راکړئ چې تاسو ته ډاډ درکړم، د ورځې په پای کې یوازې سیاسي حل لار کولای شي په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
په افغانستان کې د ناټو سازمان د لوړپوړي ملکي استازي سیمرمن سره مو د مصطفی صدیقی مرکه واورېده چې صفی الله ستانکزی درته وړاندې کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سردار محمد داود خان پر روغتون د حمله په تړاو جوړ شوی نظامی محکمه لس کسان په سزا محکوم کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وی په دې کسانو کې د طبي ملاتړ کمانډان، د طبي ملاتړ رئیس ارکان او د استخباراتو مدیران شامل دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه له کابل تفصیل راکړي.
لډیرو انتقادونو او انتظار وروسته بلخره لمړنۍ نظامی محکمه په سردار محمد داود خان روختون د شوی بریټ په تړاو هغله سو کسانو ته د بند سزا واوروله چې په وظیفوي غفلت تورن وو. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د پنځم پورس په کابل کې خبري غونډه ته ویل دا کسان د وظیفوي غفلت د چړلو په خاطر د جوړ شوی کمیسون لوخه په ناغړی تورن شي وو چې 13 ورځ په جزا محکوم شول.
پرون زمونږ لمړنۍ محکمه وا، په محکمه کې فیصله وشوه درې نفر ته یو یو کال د قتی حبس ورکړل شو یو یو کال د دین علاوه 15 تنو ته دو دو کال تنفیزی حبس ورکړل شو د دې ترڅنګ دو نفر په یو نیم کال تنفیزی بند محکوم شو د دې ترڅنګ شپږ نفرو برات حاصل ک چې دوی مسولیت نه درلودو اسناد موجود نه و
ښاغلی وزیر وای چې په دوه کسانو کې د صحیح چارو قمندان عبدالرزاق سیاوش د هغه رئیس ارکان عبدالسلام نجربي د طبي ملاتړ قمندان عبدالکبار د طبي ملاتړ رئیس ارکان صلاح الدین د روغتون د استخباراتو مدیر میر احمد د طبي علومو اکاډمۍ د استخباراتو مدیر ظفر خان او ځینې نور مسؤلین شامل دي دا په داسې حال کې ده چې د مارچ د میاشتې په اتمه نیټه وسلول کسان چې وروسته یې مسؤلیت داعش ډلې ومنه د سردار محمد داود خان روغتون ته په ننوتلو بریالي شول 50 کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل له دې پیښې وروسته د ملي شورا غړو د چارو څېړونکو حکومت تورن کړ چې په داسې حملې کې له مخالفینو سره له نظام دننه مرسته کیږي افغان حکومت د پیښې د څېړلو په خاطر دوه کمیسیونونه وټاکل چې د ښاغلي وزیر په وینا د هغو کسانو په اړه لا هم پلټنې روانې دي چې وسلوالو سره د ملاتړ تور ورباندې دی د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د پریکړو ته په کتو حکومت لا هم په مسلحتونو تورنوي وایي چې په وظیفوي غفلت محکوم او د وسلوالو سره مرسته کوونکي کسان باید له دې سخته جزا وویني د دې جرګې د کورني امنیت د کمیسیون یو غړي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د استیناف محکمه باید په دې پریکړه لا غور وکړي
بل هیواد ته د ملي خیانت په دغه باندې تورن خلک په یو کال او دوه کال او درې کاله سزا باندې داخلي چې هغه وظیفایي غفلت کړی دی ما په فکر باندې دا د افغانستان ولس ته د منلو وړ نه ده دا یو تاموشي چې دوه کاله او درې کاله نو هر سړی چې سیاسي مفکوره لري او د یو نظام خلاف وي هغه دوه کاله او درې کاله بند ته غاړه ږدي خو خپل هدف ته ځان رسوي
دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزارت وایي ټولو محکومو کسانو ته د استیناف حق پر ځای دی له دې وړاندې د دې پیښې د څېړونکي پلاوي مشر هلال الدین هلال ویلي چې دوی د پیښې په تړاو 24 کسان نیولي دي چې یو پر بل پسې به محکمه شي
خبری مجله اوري
یوه باوري افغان سرچینه وایي چې د تختول شوی فنلنډي میرمنې د خلاصون لپاره چټک عملیات روان دي د سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې تړاو په بېلابېلو ځایونو کې 15 ځای عملیات شوي دي خو څه لاسته راوړنې نه لري د تېرې شنبې په شپه نامعلومو وسلوالو د کابل ښار په لویدیځ دارالامان سیمه کې پر یو مېلمستون برید وکړ یوه جرمني میرمنې ووژله او یوه بله فنلنډۍ میرمنې له ځان سره یوړه په دې اړه نور جزئیات له کابله دا رحمت الله افغان پر رپورټ کې
د افغان امنیتی بنسټونو یو باوري سرچینه وایي چې په کابل کې د وی جرمنی میرمن د وژنې او د وی فنلندۍ خځې د تختولو پیښه جنایي نه بلکې یو تروریستي عمل دی دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور سي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې د مجرمینو د نیولو او فنلندۍ میرمنې د خلاصون لپاره د دوی عملیات روان دي سرچینه زیاتوي چې تر اوسه دوی په 50 ځایونو کې عملیات کړي خو لاسته راوړنې نه درلودي او لا هم د نوموړې بهرنۍ میرمنې د موندنې په هدف عملیات روان دي د تیرې شنبې په شپه ناپیژند وسلوالو د کابل ښار په لویدیځ درلامان سیمه کې پر یو مېلمستون حمله وکړه یوه جرمنۍ میرمنې ووژله او د یو افغان ساتونکي سر یې غوڅ کړ د دې ترڅنګ برید کوونکو یوه بله فنلنډۍ میرمن ژوندۍ له ځان سره اوړې ده تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د تختول شوی میرمنې د خلاصون او د تختونکو د موندنې په برخه کې خپلې هڅې تیزې کړي د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید په بشپړ توان سره څومره چې ژر کېدای سي تختول شوی بهرنۍ میرمن د تختونکو له منګولو ژوندۍ راخوشې کړي
موږ امنیتي ارګانونه په دې کې باید ډېر جدي توجه وکړي او په دې کې داسې اقدامات وکړي چې هغه وکولی شي چې دغه
د لومړی ځل نه دی چې په کابل کې بهرنیان تختول کیږي بلکې د تیر لمریز کال په اسد میاشت کې د افغان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان د کابل د درلامان په سیمه کې داسې محل وتختول شول چې له پوهنتونه د خپل استوګنځي په لور روان وو د چارو کارپوهان په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې پر بهرنیانو حملې د افغانستان په زیان بولي د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د محل په بهرنیو مرستو ولاړ دی او د مرستندویو موسسو پر کارکوونکو حملې به د دوی مرستې او همکاري زیانمنې کړي
هیواد لن پر بهرنیو مرستو باندې ولاړ دی که داسې وي چې دا مرستندویان یا دا بهرنیان هدف وګرځي په یقین چې دا به د افغانستان لپاره په اقتصادي ساحه کې هم په سیاسي او پوځي ساحه کې ښه پای ونه لري.
ښاغلی عارف په افغانستان کې بهرنیو کارکوونکو ته سپارښتنه کوي چې د خپل امنیت او ژوند د خوندیتوب لپاره د خپل کار او اوسېدنې د ځای په اړه له افغان امنیتي ځواکونو سره معلومات شریک کړي. د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د کابل ښار د امنیت او اوسېدونکو او په ځانګړي ډول د بهرنیو مرستندویو موسسو د کارکوونکو خوندیتوب یې مسؤلیت دی او په دې برخه کې هڅې کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورستلغه چې د برتانیا په مانچستر ښار کې د لیبیا ول اصل برتانوي سلمان عبیدل خو بریدو شو د ښار نژادي اړیکو د خلکو پام ځان تاړولې. په هغه برید کې چې د پاپ موسیقي په یو کنسرت کې وشو 22 تنه وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي. فریبا ظاهر په اړه ریپورت لري.
د بیلابیلو هیوادونو وګړي د بریتانیا په مانچستر ښار کې ژوند کوي. افغاني، پاکستانی او لبناني هوټلونه او رستورانتونه د ښار په بیلابیلو برخو کې ښاریانو ته د حلال خوړو ډولونه وړاندې کوي. مانچستر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د وګړو د منلو او کوربتو پخوانی تاریخ لري چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د 2011 کال سرشمیرنې له مخې په دې ښار کې د مسلمانانو شمیر شاوخوا 80,000 یادوي. د کلیسا او ترڅنګ لسګونه جماعتونه هم په مانچستر کې ستا چې د عبادت او د مذهبي غونډو لپاره کارول کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې 22 کلن سلمان عبیدی څنګه افراطیت ته مخه کړه. د عبیدی پلار او دوه ورونه تر دې پیښو وروسته د پولیسو لخوا نیول سوي دي. په مانچستر کې د یو جماعت امام عرفان چشتي اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د سلمان عبیدی په څیر برید کوونکی یو کوچنی اقلیت دی چې د ټولو مسلمانانو استازیتوب نه کوي. د مانچستر مسلمان اوسیدونکو هم د دوشنبه د ماشام برید چې 22 تنه پکښ وژل سو او لسکونه ټپیان سو په کلکه غندلې دی. یو ډله مسلمانو میرمنو د چهارشنبه پر ورځ د دغه ښار د جامع جماعت باندې د شمو په لګولو او تازه ګلانو په ایښودلو سره د هغې پیښې د قربانیانو درناوی وکړ او دعاوې ورته وکړې. د مانچستر ښار دوه اوسیدونکو د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې داسې وویل:
مونږ یو بل ته ډېره نږدې او سنتي ټولنه یو او تر دې وړاندې د پیښو شاهدان یو، نو د دې ډول موضوعاتو له کبله خپله روحیه نه بایلو.
عاطفي وضعیت رامنځته سوی دی. ټول سره یو ځای سوي یو او روحیه مو لوړه ده. ویاړم چې د مانچستر یم. هیله لرم هر څه بیرته عادي حالت ته راوګرځي او خلک اجازه ورنکړي چې دا پیښه د دوی پر ورځني ژوند اغیز وکړي. دوی دې کوشش وکړي او دا دې وښيي چې موږ سره یو ځای یو.
د بریتانیا د مانچستر ښار د لندن شمال لویدیځ ته په 260 کیلومتره کې پروت دی چې اوسمهال شاوخوا 15,000 اوسیدونکي لري او له ډېرې مودې د هغو کډوالو پام ځان ته راولي چې د کار لپاره بریتانیا ته ځي.
اوس هم د منځني ختیځ په لور مصر او بحرین هم له سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره د قطر د الجزیرې تلویزیوني چینل د ویب سایټونو په بندولو کې لاس یو کړی. د دې هیواد وروسته د هیوادونو وروسته تر هغه دا ګام واقع شي د چهارشنبه په ورځ د قطر رسمي خبري ویب پاڼې هاک شوې. رسوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته رپورت جزئیات دروړي.
د قطر رسمي خبري ویب پاڼې چې د دې هیواد د مقاماتو په وینا د چهارشنبه په ورځ هاک شوې وه، داسې خبرونه خپاره کړل چې د عربي هیوادونو ترمنځ یو نوی شخړې تلمن وهله. د قطر رسمي ویبپاڼې د دې هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد په حواله د یو جالي خبر پترس کې لیکلي چې ایران یو اسلامي قوت دی او د ایران پر ضد درېدل غیر عادلانه دي. په دې خبر کې دا هم راغلي چې قطر له اسرائیل، ایران او متحده ایالاتو سره ښې اړیکې لري او دوحه د حماس ډله د فلسطینیانو اصلي استازي بولي. کته هم د قطر حکومت سم دستي دا خبرونه رد کړل او اعلان یې وکړ چې د دې هیواد رسمي ویبپاڼې هک شوې ده. خود سعودي عربستان سټلایټ خبری چینلونو او مطبوعاتو بیا ټول ورځ دا موضوع تعقیب کړه. د نوي جنجال یو ځل بیا د عربي هیوادونو ترمنځ د درې کاله پخوانی شخړې د بیا پورته کېدو په اړه شکونه او اندېښنې پیدا کړې دي. هغه مهال یو شمېر عربي هیوادونو د ایران او اسلامي سخت دریځو ډلو په اړه د قطر د پالیسیو په اړه د شک څرګندولو له امله له دوحې څخه خپل سفیران بللي وو. هکرانو نه یوازې د قطر رسمي پاڼه بلکې په ټویټر هم د قطر د چارواکو اکاونټونه هک کړل. د چهارشنبه د ورځې په ټویټونو کې چې وروسته بیا پاک شول، د قطر د بهرنیو چارو د وزیر په حواله ویل شوي و چې یو شمېر عربي هیوادونه د قطر پر ضد دسیسې جوړوي. د قطر د حکومت ارتباطاتو د ادارې مشر شیخ سیف بن احمد د چهارشنبه د ورځې په پای کې په یو اعلامیه کې ویل چې د حق کولو د دغو پیښو په اړه پلټنه پیل شوې ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د قطر د رسمي خبري اژانسونو او د چارواکو د ټویټر پاڼو د حق کولو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. الجزیره خبری چینل چې له قطر فعالیت کوي په یو بیان کې ویلي چې په مصر، بحرین، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې د دې چینل د یو پاڼو د بندېدو موضوع څاري. سعودي عربستان او د خلیج یو شمېر هیوادونه د مصر له اخوان المسلمین او فلسطینیانو له حماس ډلې څخه د قطر په ملاتړ سخت انتقادونه کوي.
دوستانو په همدې سره دا مازیګرنی نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. په دې خبری مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل خبری مجله پاتې ده. امید مرزبان په سټوډیو کې دی او دی درته وړاندې کوي.
با تشکر اجمل اند، با سلام به شنونده های عزیز. در نیم ساعت که دیگر که با هم هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما میگوییم. سران کشورهای عضو ناتو امروز در بلژیم جلسه میکنند. سرمنشی ناتو میگوید ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بخش از آجندای این نشست است. گزارش های خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر داشته های این مجله برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری با سلطان محمد سرور.
کانادا به همکاری خود با افغانستان ادامه می دهد. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز با همتای مصری خود در روسیه ملاقات کرد. رئیس شورای اروپا می گوید رئیس جمهور امریکا و مقامات ارشد اتحادیه اروپا در یک جلسه امروز در بروسل درباره چندین مسئله نتوانستند به توافق نظر برسند. و روسیه می گوید راکت های تکتیکی نو اسکندر ام را برای تمرینات در تاجیکستان فرستاده است. صدر اعظم کانادا در حاشیه اجلاس سران ناتو گفت که این کشور به تعهد همکاری با افغانستان پایبند خواهد ماند. جوستین ترودا امروز در بروسل به خبرنگاران گفت که هرچند این کشور اکنون در افغانستان سرباز ندارد، ولی در امور انکشافی و امنیتی با این کشور همکاری می‌کند.
کانادا از ا استرونگ پارتنر.
کانادا چون یک شریک نیرومند در عرصه‌های مختلف با ناتو همکاری دارد. ما یک دهه در افغانستان خوب خدمت کردیم. ما به همکاری خود در امور انکشافی و امنیتی در آنجا ادامه خواهیم داد. ما اکنون در آنجا سرباز نداریم، ولی از راه‌های مختلف با این کشور کمک و همکاری می‌کنیم. اجلاس ناتو در بروسلز کدام موضوع مشخص در افغانستان را مورد بحث قرار نمی دهد، ولی مقامات در حاشیه این کنفرانس به سوالات خبرنگاران درباره افغانستان پاسخ می دهند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در حاشیه هشتمین کنفرانس سالانه مسئولان امنیتی در روسیه امروز با فایزه ابو نجا مشاور امنیت ملی مصر ملاقات کرد. اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان می افزاید که بر علاوه همکاری سیاسی و امنیتی، محو کردن مراکز فکری تندروی در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. جانبین درباره گسترش روابط اطلاعاتی، نظامی و امنیتی میان افغانستان و مصر نظریات تبادله کردند. همچنین روی نهادینه شدن همکاری اطلاعاتی و امنیتی در راستای مبارزه با تروریسم تاکید صورت گرفت. مشاور امنیت ملی افغانستان چنین ملاقات‌های با همدایان روسی، تاجیکی، ترکی و ازبکستان خود نیز داشته است. یوناما یا دفتر هیئت سازمان ملل متحد یک بار دیگر از مخالفان مسلح دولت خواستار شد تا در ماه مبارک رمضان از جنگ دست بکشند. در اعلامیه امروز این سازمان که به مناسبت ماه رمضان نشر شده و نقل از تادامیچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان آمده است که این ماه را فرصت برای برقراری روابط صلح میان مردم این کشور خوانده است. یوناما یک بار دیگر حمایتش را از افغانهایی که خواهان تأمین صلح اند بیان داشته است. سربازان امنیتی در نزدیکی ولسوالی واشیر هلمند هدف حمله موتربم قرار گرفتند. عبدالسلام افغان سخنگوی قماندانی امنیه هلمند به رادیو آزادی گفت که این حمله ظهر امروز صورت گرفت و تلفات هم در پی داشت، ولی او نگفت که چند سرباز کشته یا زخمی شدند. در این میان عمر زواک سخنگوی والی هلمند وقوع این حمله را تایید کرده گفت که جزئیات بعداً با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد، اما اداره امنیتی ملی میگوید که این حمله یک مدیریت امنیت ملی را هدف قرار داده که در نتیجه 6 نفر به شمول مدیر تورجان کشته شدند. طالبان ادعا می کنند که در این حمله 8 نفر را کشتند.
رادیو آزادی.
رئیس شورای اروپا میگوید رئیس جمهور آمریکا و مقامات ارشد اتحادیه اروپا در یک جلسه امروز در بروسل درباره چندین مسئله نتوانستند به توافق نظر دست یابند. دونالد توسک در بروسل به خبرنگاران گفت در مسائل چون مبارزه علیه تروریسم توافق نظر وجود داشت، ولی مسائل دیگر چون تغییر اقلیم و تجارت مورد اختلاف بود.
During my meeting with President Trump,
هنگام ملاقات من با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره پالیسی خارجی، امنیت، تغییر اقلیم و تجارت گفتگو کردیم. در مسائل بسیار به موافقه رسیدیم، از جمله مبارزه علیه تروریسم. من نمیتوانم علت آن را بیان دارم که چرا برخی مسائل چون تغییر اقلیم و تجارت مورد اختلاف باقی ماند. دونالد توسک افزود که در مسائل بسیار با دونالد ترامپ در یک خط حرکت میکنیم، ولی به نظر میرسد که ترامپ درباره روسیه و اوکراین نظر مشترک با ما ندارد. روسیه میگوید راکت های تاکتیکی نو اسکندر ام را برای تمرینات در تاجیکستان فرستاده است. این اولین بار است که مسکو این راکت ها را به آسیای میانه میفرستد. دگر جنرال ولادیمیر زارودینسکی، قماندان نیروهای حوزه مرکزی اردوی روسیه، امروز گفت که این راکت ها در تمرین های ضد تروریسم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این تمرین ها از سوی کشورهای مستقل مشترک المنافع از سی ماه می تا اول ماه جون ادامه خواهد داشت. مقامات روسیه قبلن گفته بودند که طیاره‌های جنگی نو سوخوی و هلیکوپترهای می-8 و می-24 را هم برای این تمرینات فرستادند. همچنین مقامات روسیه میگویند 4 نفر را که به گفته آنها اعضای گروه دولت اسلامی اند و پلان یک حمله در شبکه ترانسپورت مسکو را داشتند دستگیر کردند. اعلامیه امروز اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه گفت که بازداشت شدگان که اتباع روسیه و چند کشور آسیای میانه میباشند از سوریه دستور میگرفتند. اعلامیه میافزاید که هنگام تلاشی منازل این افراد یک لابراتوار ساختن مواد انفجاری بم تهیه شده و آماده برای استعمال، اجزای یک وسیله منفجره دیگر، یک اسلحه اتومات، مهمات، بمهای دستی و نشرات دعوت کننده به سوی تندروی دریافت شده است. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. سران کشورهای عضو ناتو امروز در بلژیم جلسه می کنند. سرمنشی ناتو گفته است که ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بخشی از نشست امروز است. یک محکمه نظامی افغانستان چند مقام برجسته را به حبس محکوم کرد. جرم آنها غفلت در وظیفه خوانده شد.
هر کس میایه ما بغل واز میکنه، میگیم بلکم بیتر شه، هرات بدتر میشه. از هرات چی استفاده میکنم؟
کسی که چوکی با دلار خرید او خدمت نمیکنه.
از جریان تظاهرات امروز در هرات هم با شما خواهیم گفت. گزارش های خبری دیگر نیز در این مجله جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم. همکارم سعید قادر هم در بخش تکنیک با شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. رهبران کشورهای عضو ناتو امروز در مرکز این پیمان نظامی جلسه میکنند. برای نخستین بار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در گذشته از منتقدین ناتو بود در نشست سران ناتو حضور مییابد. افغانستان بخش مهمی از گفتگوها در این نشست خواهد بود. سرمنشی ناتو پیش از آغاز نشست سخنان گفته که بخشی از گفتگوها وی را در گزارش ستاره فروغ مشنویم.
سرمنشی ناتو میگوید که افغانستان با دشواری های زیاد روبروست. یانس استولتنبرگ این سخن را امروز پیش از آغاز اجلاس سران ناتو در مقر این پیمان نظامی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت. اما استولتنبرگ افزود که ناتو دوباره ماموریت جنگی را در افغانستان روی دست نخواهد گرفت. منشی ناتو گفت که به ماموریت آموزش، همکاری و مشوره‌دهی در این کشور ادامه می‌دهند.
مشکلات زیاد در افغانستان موجودند. زمانی که ناتو در پایان سال 2014 مأموریت محاربویش را در افغانستان پایان داد، هیچ کسی نگفت که وضعیت در این کشور ساده و بدون مشکل خواهد بود. اما ما توانستیم که قوای افغان را آموزش بدهیم و تقویت کنیم و این نیروها اکنون این توانایی را دارند که مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را به عهده گیرند. این یک دستاورد عالی و مهم است. ناتو با مأموریت آموزشی، همکاری و مشوره‌دهی خود در افغانستان ادامه خواهد داد.
ناتو در چارچوب مأموریت حمایت قاطع در افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را آموزش و مشوره می دهد. یانس استولتنبرگ گفت که امروز در جریان اجلاس سران ناتو در بروکسل روی این مأموریت ناتو در افغانستان نیز بحث می شود. اما گفت که در خصوص فرستادن نیروهای بیشتر به این کشور بعداً تصمیم گرفته خواهد شد. سرمنشی ناتو از تلاش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خصوص قوای خاص این کشور در راستای مبارزه با شورشیان مسلح ستایش کرد. وی گفت که فعالیت نیروهای خاص افغان در قسمت هدف قرار دادن داعش و تمام گروه‌های تروریستی مؤثر بوده است. این نیروها عمدتاً در عملیات‌های مهم نظامی بر ضد طالبان مسلح و جنگجویان داعش در افغانستان سهم می‌گیرند. حکومت افغانستان حدود یک ماه پیش گفت که عبدالحسیب رهبر داعش در این کشور در عملیات نیروهای افغان در ولایت ننگرهار کشته شده است. منشی عمومی ناتو در بخشی از صحبت‌هایش همچنان گفت که اعضای این پیمان نظامی امروز در مورد پیوستن ناتو در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به توافق خواهد رسید.
امروز ما روی یک پلان عمل به توافق دست خواهیم یافت تا چگونه تلاش‌های ناتو را در راستای مبارزه با تروریسم تشدید بخشیم. این پلان عناصر زیادی دارد و یکی از این عناصر پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش است. این یک پیام قوی سیاسی را در زمینه اتحاد و یک پارچگی در مبارزه با تروریسم می‌رساند و همچنان یک چارچوب بهتر عملی را برای هماهنگی تلاش‌های ناتو و سایر اعضای ائتلاف ایجاد می‌کند.
اما استولتنبرگ افزود که ناتو با پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش نقش محاربوی را در مبارزه با این گروه ایفا نخواهد کرد. شهر بروکسل امروز میزبان اجلاس سران ناتو است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اشتراک در این نشست ناوقت دیروز به بروکسل رسید.
نشست سران کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل برگزار می شود. هرچند به نمایندگی از حکومت افغانستان کسی در این نشست حضور ندارد، اما وضعیت امنیتی افغانستان بخشی از بحث ها خواهد بود. حکومت افغانستان از نشست سران ناتو تقاضاهای هم دارد. این تقاضاها را امروز سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در یک نشست خبری در کابل مطرح کرد. در گزارش نورالله شایان می شنویم که افغانستان از نشست سران ناتو چه می خواهد؟
همزمان با برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو، وزارت دفاع افغانستان توقع دارد تا پیشنهاداتی که قبلا به این نشست فرستاده شده مورد توجه قرار گیرد. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای افغان باید تقویه شوند تا مستقلانه تروریسم را سرکوب کنند. به گفته وی، تقویه قوای هوایی، فعالسازی سیستم رادار، تقویه بخش توپچی، زریدار، انجینری، کشف استخبارات از خواستهای عمده افغانستان بوده است.
امید ما این است تا اعضای عضو سازمان ناتو، آمریکا و دیگر کشورهای کمک کننده با ما زیاد کمک کنند و بخشهایی که فعال نیست فعال شود تا جنگ ختم شود.
اجلاس کشورهای عضو ناتو روز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در آن شرکت کرده است. افغانستان در آجندای این نشست یک روزه شامل نیست، اما برخی از گزارش‌ها گفته است که اشتراک کننده ها در موضوع مبارزه با تروریسم از افغانستان نیز یادآوری خواهند کرد. بانک حکومت افغانستان برای حضور در نشست سران ناتو در بروکسل دعوت شده، اما ارگ ریاست جمهوری گفته است از این که موضوع افغانستان مورد بحث وقت نیست حکومت این کشور در آن نشست اشتراک نکرده است. جیمز آپاتورای معاون سرمنشی ناتو گفته است که تلاش‌ها برای تقویت بیشتر و حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. پیش از این گزارش‌های وجود داشت که در این نشست در مورد اعزام بیشتر نیروهای خارجی تصمیم ایالات متحده اعلان خواهد شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز چهارشنبه یک بار دیگر تاکید کرد که ماموریت نیروهای بین‌المللی در افغانستان تغییر نخواهد کرد و افزوده است که هدف برای افزایش نظامیان در افغانستان آموزش بیشتر نیروهای خاص عملیاتی افغان و قوای هوایی این کشور خواهد بود. در حال حاضر 13500 نیروی نظامی بین‌المللی که 8400 آن را سربازان آمریکایی تشکیل می‌دهد در افغانستان حضور دارند. از سوی هم هاشم ملک‌وزیر رئیس کمیسیون امور دفاعی مشان جرگی افغانستان میگوید که به جای افزایش نیروهای خارجی تقویت و تجهیز قوای مسلح افغان بهتر است. به گفته وی افزایش نیروها سبب گسترش جنگ در افغانستان خواهد شد.
تاکید ما این است که باید قوای مسلح افغان تقویت شوند و باید روی پروسه صلح تاکید شود. جنگ راه حل نیست و نباید افغانستان بار دیگر مرکز جنگ شود.
آقای الکوزای تاکید میکند که اکنون نیروهای امنیتی افغان توانایی و مورال جنگ را دارند، اما کمبود تجهیزات سبب بدتر شدن وضعیت امنیتی و حتی افزایش تلفات این نیروها شده است.
در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی با نماینده ملکی این پیمان در کابل صحبت کرده ایم. کورنلیوس سیمرمن نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان درباره احتمال افزایش نیروهای ناتو در این کشور گفته است.
بحث ها در میان متحدان و شرکای ناتو در مورد آینده مأموریت حمایت قاطع از جمله شمار سربازان در جریان است و من انتظار دارم که در هفته های آینده پیشرفت خواهد شد. اما اجازه دهید به شما اطمینان دهم که تأکید روی این نکته مهم است. ما به مأموریت جنگی مانند آنچه که آیساف بود بر نخواهیم گشت. بسیار مهم است که این مأموریت به درستی تمویل شود تا بتوانیم به مأموریت آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دهیم. آموزش نیروهای هوایی افغانستان و نیروهای ویژه این کشور بسیار مهم است تا آنها به گونه‌ای مؤثر افغانستان را با ثبات سازند و با شورشگری مبارزه کنند. اما اجازه دهید به شما اطمینان دهم که در پایان روز تنها یک راه حل سیاسی استوار بر مذاکره می تواند به خشونت‌ها در افغانستان پایان دهد.
کورنلیوس سیمرمن نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. مصاحبه کامل ما با وی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی شنیده و خوانده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک محکمه نظامی افغانستان چند نظامی ارشد این کشور را مجرم شناخت. این نظامیان به جرم غفلت در وظیفه محکوم شدند، آن هم در قضیه حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان، حمله‌ای که حدود 2.5 ماه پیش در کابل رخ داده بود. بیشتر در گزارش فرشته ندا بشنوید.
پس از انتظار طولانی و انتقادهای شدید، بالاخره محکمه ابتدایی دتن مسئول نظامی را در ارتباط به غفلت وظیفه‌ای در رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان به زندان محکوم کرد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این افراد به خاطر سهل‌انگاری در اجرای وظایفشان روز گذشته از سوی محکمه محکوم به مجازات شدند.
روز گذشته اولین محکمه بود. 3 تن به 1 سال بند قطعی محکوم شدند و 5 تن دیگر آنان به 2 سال حبس تنفیذی محکوم شدند و علاوه بر این 2 تن دیگر آنان به 1.5 سال حبس تنفیذی محکوم شدند و 6 تن دیگر آنان که علیهشان اسناد وجود نداشت برات حاصل کردند.
آقای وزیری میگوید در میان آنان عبدالرزاق سیاوش قمندان امور صحی، عبدالسلام نجابی رئیس ارکان وی، صلاح الدین رئیس ارکان حمایه طبی، رسول محمد معاون حمایه طبی، میرحمت مدیر استخبارات شفاخانه 400 بستر، ظفرخان مدیر استخباراتی اکادمی علوم طبی و برخی مسئولان دیگر شامل هستند.
حدود 3 ماه قبل در اثر حمله خونین مخالفین مسلح به شفاخانه سردار محمد داوود خان که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته است، نزدیک به 50 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پس از این رویداد خونین، اعضای شورای ملی و آگاهان امور حکومت را متهم کردند که چنین حملات در یک محوطه نظامی بدون کمک و همکاری از داخل صورت گرفتن نمی‌تواند. حکومت افغانستان به خاطر بررسی این رویداد دو کمیسیون را تعیین کرد که به گفته آقای وزیری هنوز هم تحقیق در مورد کسان جریان دارد که با کمک آنان مخالفین مسلح حمله را انجام دادند. از سوی هم برخی اعضای ولسی جرگه با در نظر داشت این فیصله حکومت را به مصلحت‌گرایی متهم کرده میگویند برای کسانی که غفلت وظیفوی کرده و به مخالفین مسلح کمک کردند باید بیشتر از این جزا داده میشد. حاجی سخی مشوانه عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت محکمه استیناف باید روی این فیصله بیشتر از این غور نماید.
افراد متهم به خیانت ملی و یا هم غفلت وظیفه‌ای به 1 یا 2 سال حبس محکوم شدند. برای مردم قابل قبول نیست و این به یک فرمول مبادل می شود. هر فردی که خلاف نظام است 2 یا 3 سال حبس را بگذراند و بعداً به اهدافش برسد.
این در حال است که وزارت دفاع می گوید تمام افراد محکوم در محکمه ابتدایه حق استناف طلبی را دارند. پیش از این هلال‌الدین هلال رئیس هیئت بررسی رویداد شفاخانه سردار محمد داوود خان گفته است که آنان در ارتباط به این رویداد 24 تن را بازداشت کردند که یکی پای دیگر محکمه می شوند.
برنامه حق کودک پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
اعلان فهرست اعضای شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی شماری از اعضای این حزب را ناراحت ساخته است. حزب جمعیت اسلامی به تازگی چهره های چون صلاح الدین ربانی و عطا محمد نور را در فهرست اعضای هیئت شورای رهبری این حزب اعلان کردند. اما اعضای شورای اعضای دیگر از حزب جمعیت اسلامی با برگزاری نشست در کابل امروز تاکید کردند که در خصوص تعیین افراد جدید در شورای رهبری جمعیت اسلامی با آنان مشوره نشده است. اما واقف حکیمی یکی از اعضای شورای رهبری حزب جمعیت میگوید که این شورا به گونه موقت ایجاد شده. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
شورای انسجام جمعیت اسلامی افغانستان تعیین اعضای جدید شورای رهبری این حزب را یک تصمیم ناقص خوانده و میگوید مشوره تمام اعضای جمعیت در آن گرفته نشده است. اعضای این شورا روز پنج شنبه تعیین نشست در کابل انتقاد کردند که تصمیم اخیر شورای رهبری برای گزینش افراد جدید در این شورا انتصابی نه بلکه باید انتخابی می بود. عبدالکریم هاشمی یک تن از اعضای شورای انسجام جمعیت اسلامی اعلامیه‌ای را که در رابطه با تصمیم اخیر اعضای شورای رهبری جمعیت ترتیب شده بود به خوانش گرفته که در بخش از آن چنین آمده است:
برای انتخاب اعضا پیام‌هایی که بتواند ممثل تمام جغرافیای کشور و اهداف جمعیت اسلامی باشد مراعات نگردیده است. محورهای قدرت بدون توجه به قاعده جمعیت از بالا و به پایین بر بنیاد سلیقه‌های فردی و پیوندهای شخصی اعضای شورای رهبری را به شکل غیر قانونی منصوب ساختند. این تصمیم به صورت سلیقوی و به دور از مکانیزم معقول مشوره با صاحبان رأی در جمعیت اتخاذ گردیده است.
در اعلامیه همچنان تاکید شده بود که در قسمت گزینش افراد باید اهداف و معیارهای موجود در جمعیت در نظر گرفته شود. عبدالحدود صابر یکی دیگر از اعضای شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی افغانستان است که در این نشست از تعیین اعضای جدید شورای رهبری به شکل انتصابی انتقاد کرد.
در هیچ حزب سیاسی وجود ندارد که اعضای رهبری این حزب بر اساس انتصاب تعیین شود. حداقل باید نظر اکثریت مطلق اعضای حزب در تعیین سرنوشت و تعیین اعضای رهبری حزب داشته باشد. متاسفانه که با کوچکی خودم 43 سال عضویت این حزب را داشتم، ولی ما از طریق مطبوعات خبر میشم که در جمعیت همچون یک تحول رخ داده.
این نشست با سر و صدای برخی از افراد مخالف با تصمیم شورای انسجام جمعیت نیز همراه شد، اما روند نشست به گونه عادی ادامه یافت. اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی روز سه‌شنبه با برگزاری نشست در کابل شورای رهبری موقت این جمعیت را اعلام کرده که در آن تعداد اعضای شورای رهبری از 9 به 64 تن افزایش یافتند. گفته شده است که صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان، احمد ضیا مسعود، محمد یونس قانونی، کلیم الله نقیبی، عبدالستار مراد، عنایت الله شاداب، محمد وسیم فقیری و عبدالشکر واقف حکیمی از کسانی که نامهایشان در صدر فهرست اعضای شورای رهبری موقت قرار دارد، اما نامهای عبدالله و امرالله صالح در میان اعضای جدید شورای رهبری موقت وجود نداشت. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که مصروفیت‌های فعلی کاری سبب شده که عبدالله در رهبری نصب نباشد، اما هنوز هم عضویت جمعیت را دارد. با اساس معلومات شورای انسجامی جمعیت اسلامی، این حزب بیش از نیم قرن سابقه داشته و در سراسر افغانستان اعضا دارد. عبدالشکر واقف حکیمی سخنگوی جمعیت اسلامی بر رادیو آزادی گفت که این شورا دائمی نبوده و بعد دوره موقت ایجاد شده است و در آینده برای ایجاد مجمع عمومی خواسته همه اعضای جمعیت در نظر گرفته می شود.
باید مجمع عمومی برگزار شود و گونه منتخب شورای رهبری، رئیس جمعیت، شورای اجرایی و شورای عالی از سوی مجمع عمومی که نمایندگان رسمی و منتخب جمعیت می باشند باید انتخاب شوند و در خلال یک سال مهمات کاری شورای رهبری موقت که این معمول انجام بده و مجمع عمومی را برگزار بکنه که بدون شک خواسته های این دوستا محقق خواهد شد.
اما یونس فکور کارشناس سیاسی افغان میگوید در حزب جمعیت اسلامی یک نظر واحد برای پیشبرد اهداف و مرام این حزب وجود نداشته، بیشتر سلیقه های شخصی در نظر گرفته می شود. با باور وی همین مسئله جمعیت اسلامی را با مشکل روبرو ساخته و سبب پراکندگی در میان اعضای این حزب شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا شنونده مجله خبری از رادیو آزادی هستید. حدود 6 دقیقه پایان این مجله باقی مانده و پس از آن برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج شنیده می توانید. حالا در فرصتی که داریم از تظاهرات در هرات آگاه میشیم. صدها نفر در ولایت هرات در واکنش به افزایش پول صرفیه برقشان در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند، اما جالب این که آنها خواهان برکناری والی شدند. این که چرا در گزارش شاپور صابر میشنوید.
در یک هفته اخیر اعتراضات مردم به خاطر افزایش پول صرفی برق در ولایت هرات شدت یافته است. امروز هم برخی از نهادها از مردم خواستند که به خاطر حل این مشکلات در مقابل ساختمان ولایت دست به اعتراض بزنند. اما به محض رسیدن مردم به محل تظاهرات قضیه به شکل دیگر تغییر کرد و اعتراض کنندگان علیه والی هرات شعار سر دادند. این افراد ناامنی ها، گسترش فساد اداری و برخی دیگر از نابسامانی های اجتماعی را دلیل ضعف مدیریت والی هرات دانسته و از مقامات مرکزی افغانستان خواهان برکناری والی این ولایت شدند.
4 نفر مافیایی که دور از جمع شده یا وظیفه ترک کنه استعفا بده یا جدیت نشان بده از کو.
هر کس میای ما بغل واز میکنه میگیم بلکم بیتر شه هرات بدتر میشه. از هرات چی استفاده میکنه؟
کسی که چوکی به دلار خرید او خدمت نمیکنه. والی کو هیچ بانی هرات و هیچ دولت وجود نداره.
از سوی هم شورای شهر والی هرات را در بخش‌های مختلف مدیریتی ناتوان می‌خواند. عبدالرحمن مولوی زاده مسئول این شورا به خبرنگاران گفت ضعف مدیریت اداره محلی باعث افزایش فساد اداری و ناامنیات در این ولایت شده است.
فساد در بعضی ادارات بسیار به صراحت دیده میشه و متاسفانه مقام ولایت هرات و جناب والی نتونسته یک دستاورد ملموسی را در عرصه مبارزه با فساد اداری داشته باشه. از نبود مدیریت درست شورای نظامی، نیروهای امنیتی ما متاسفانه قربانی هستند، مردم ما قربانی هستند.
شماری از نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان میگویند برخی از مسئولان ادارات دولتی از دستور والی این ولایت سرپیچی میکنند. در یکی دو ماه اخیر برخی از نهادها اعتراضات مشابه را علیه والی هرات بر انداختند. حالا محمد نعیم بهیر سرپرست معاونیت ولایت هرات این گونه اعتراضات را یک توطئه از قبل طرح شده علیه والی این ولایت میخواند. آقای بهیر برخی از افراد معترض را فاسد خواند. یک تعداد افراد فاسد و کسانی که منافع شخصیشان برآورده نشده است و یا اینکه مقام ولایت هرات به تمام مردم خدمت می کند اما زمانی که به خواستای شخصی این افراد رسیدگی نشده است و به همین منظور آنان خواهان برکناری والی هستند. چند روز قبل کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات شکایات مشابه را علیه والی هرات مطرح کرد، اما محمد آصف رحیمی در واکنش به این انتقادات گفت که تمام کارکردهای اداره محلی بر اساس قانون به پیش برده می شود.
و حالا هم از شهر مانچستر انگلستان به شما میگوییم، شهری که دوشنبه شب شاهد یک حمله تروریستی بود. در این حمله 22 تن کشته شدند و حمله کننده نیز یک مسلمان اهل لیبیا شناسایی شد. رهبران مذهبی در شهر مانچستر این حمله را محکوم کردند و گفتند مسلمان بودن حمله کننده سبب جدایی بین باشنده های شهر مانچستر نخواهد شد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
ادبای کشورهای مختلف در شهر منچستر زندگی می کنند. رستوران های افغانی، پاکستانی و لبنانی در ساعات مختلف این شهر به مشتریانشان گزینه خوردن غذاهای حلال را فراهم می کنند. منچستر تاریخ دیرینه برای پذیرش و میزبانی از ادبای کشورهای مختلف دارد که خبرگزاری اسوسییتد پرس بر اساس سرشماری سال 2011 میلادی نفوس مسلمانان در این شهر را حدود 80 هزار تن خوانده است. در کنار کلیساها و درمسالها ده ها مسجد نیز در منچستر موجودند که از نمازگزاران و جلسات مذهبی مسلمانان پذیرایی می کنند. اما به گفته اسوسییتد پرس تا کنون روشن نیست که سلمان عبیدی 22 ساله چگونه به افراطیت پیوست. پدر و دو برادر عبیدی پس از این رویداد از سوی پلیس دستگیر شدند. عرفان چشتی امام مسجد در شهر منچستر به اسوسییتد پرس گفته که مهاجمان مانند سلمان عبیدی اقلیت کوچکی اند که از تمامی مسلمانان نمایندگی نمی کنند. باشندگان مسلمان منچستر نیز عمله بالای کنسرت موسیقی پاپ را که 22 کشته و ده ها زخمی به جاماند شدیداً محکوم کردند. یک گروه از زنان مسلمان به روز چهارشنبه در بیرون مسجد جامع این شهر با روشن کردن شمع‌ها و گذاشتن گل‌های تازه از قربانیان این رویداد یاد کردند و برای آنها دعا خواندند.
و میرسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. ساعت تا لحظات بعد 7 به وقت افغانستان میشه و روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا به نشرات آغاز خواهد کرد. من امید مرزبان همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج از رادیو آزادی چشم برای شما خواهیم بود. شبتان خوش، خوابتان راحت.